درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو غریو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د زایش غورنی او خوندې بیرته ستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده. شاغلی حبیبی د 2022 کال د اگست په 10مه په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبی د کابل ښار په مربوطاتو کې ل خپل موټر څخه ل موټر چلوونکو سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل موړی په کابل کې د وی مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوی او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوې چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د اسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه او تمه ده چې د ګرمۍ د سبب لشترلشه تر پنځشنبه دوام وبوي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له شل تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوی و چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحتمند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست شرغلاست وایم او هله لرم چې د لوست روسي شی بو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص چې د 13 سپې څخه پیل تر 19 سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړي وو زه عبارت د ماده څخه ده چې شمې سالونه لکه هوا او په چې د ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچېری موږ او تاسو وګورو خپل د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو بل لمړی په فزیکی خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو کچېری وګورو موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ول وستل چې خپل د یوې تودوخې په اثر کې دی چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل شي، او یا هم کېدای شي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل شي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو، عبارت د فزیکي خواصو څخه دی. یا هم ګرانو زده کوونکو، داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بانکشې تغیرات رامنځته کیږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کیږي، عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دی. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې د یو مادې په اصل کښې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي، عبارت د فزیکي خواص څخه دی. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو، بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کیدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې غږیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصه که چیرې وګورو، رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصي اوبه، که چیرې وګورو خالصي اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته بیا وګورو د شیدو رنګ چې ده خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای شو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو، خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کیږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا څه شي ده؟ تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولای شو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کیدای شي چې ځینې مواد څه شي اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد دي زهري وي ځینې، نو په هماغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل شي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلي بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کیږي. چې اکثره که چیرې وګورو، د بیلګې په توګه ګلان دي چې ښه ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چیرې وګورو، موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو، په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو، ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې بیا دي کېدای شي لکه مثال سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی فزیکي خواص څه شي کړو، یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت که چیرې وګورو، لکه خپله یو نوع سکاره یا کاربون، سلفر، چې دوی هم ځان ته یو خاص او ځانګړې ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو البته په دې تصویر کښې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي، کېدای شي په عین وخت کې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې همدې ترتیب سره وګورو. هم دی ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي، چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یا همور او تاسو کچیر وګورو، د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي، چې یو همور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کښې چې کېږي ویل کېږي، البته ویل کېږي چې دې ته موږ او تاسو د ویل کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې څه شي اوسي، په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په چش باندې ویل سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکي چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یو ماده په هغه کې څه شي راځي، په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجې د سانتي ګرید د تودوخې کې څه شي راځي، په شیدو راځي. یعنې د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کېږي او په دومره درجه کې په شیدو راځي. یا هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې که چېرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغو مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چش کېږي ضربېږي، چې موږ او تاسو د خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چش بلل کېږي، فزیکي خواص. او یا هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو، چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې کېدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده، چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلی شو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي، چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو، چې کثافت مساوي کېږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې، عبارت ته چې څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر ملي لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فورمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کېږي، په هغوی په فورمول باندې یو مثال لوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 45 ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه شي کړئ؟ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول شوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت راکول شوی ده 15 ملي لیټره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 15 ملي لیټره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیمو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو، وایي چې یو 15 هغه 15 15 څلور 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کېږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو. چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای سي چې څه وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښو په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو حادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې حادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ صورت کښې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو حادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په دریو طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي. هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کښې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 148 عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دی د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه په کښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې یې هم له منځه ولاړلې، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونی خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. پاندې ترتیب راځوګرن زده کوونکو په لومړي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر د لیتیم عنصر د سوډیم عنصر پاندې اساس پوتاشیم بودیم سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو د خپل اټمي جوړښت کې چې کله د دې اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخیري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا دریم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر اډګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد دي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه ښيي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو په لرلو سره دوی هم ډېر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودل، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځانه څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخري قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخري قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخري قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې دي د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شویو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کښې وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنای. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شراخلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانوز دکون گوز موج اوستا سنانه نیورز درسی موضوع ده هایدرو کاربونونه چی ده دول سمی صفحه زخافه ایل پا دوشته می صفحه با پایتا ورسیج دو هم زپرکی دو هم لوس هایدرو کاربونونه گرانوز دکون کو موش او تاسو پتیر لوست کشی عضوی مرکبات و پیجندل پام دی ترتیب ده عضوی مرکبات تلمین ده اوی ده کاربونونو تلمین یو گونی دو گونی او دری گونی اشتراکی هاری که ولوستل رازو دلوست پا دی برخه کشیز موش او تاسو هایدرو کاربونونو پیجنو چی هایدرو کاربونونو خپل عضوی مرکبات تی چی ده کاربون او هایدروجن انصور سخه ده اشتراکی هاری که پا جوڑوولو سره ماینستر آغلی دی هایدرو کاربونونه چی دی دوی ده جورش پر بنسط پر دو دلو چی یو الفاتیک او دو هم اروماتیک دی ویشل شوی دی چی الفاتیک هایدرو کاربونونه پام دی ترتیب سره پر الکانونو الکینونو الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوی دی لکه تاس چی پلان دی دیاگرام کشیه وینی چی لمره الفاتیک دو هم اروماتیک مرکبات دی الفاتیک مرکبات حق مرکبات دی کم چی دی پخپل ترکیب کی ده کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودون کوي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو زنځیري ساختمانونو درلودون کی دي خو اروماتیک هایدروکاربونونه چې دی هغوی د یو یونانی کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم اتری بوی په معنا سره ده او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدروکاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو را تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدروکاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونه چې دی خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین په همدې ترتیب پیترول طبیعي ګاز شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو الکانونه چې دی خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي دوی چې دی د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې سی این ایچ دو این جمع دوه د عمومي فرمول دی چې په دې فرمول کې موږ او تاسو این توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راشي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولی شو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې این وجود ولري په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وزه کوو لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سی یو بیا هایدروجن دوه د این پر ځای باندې مو یو وزه کړ جمع دوه خپله مو فرمول کې لرو چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره د یو لیکلو ته اړتیا نشته دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي بېرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سی ایچ فور موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدروکاربون فرمول موږ او تاسو سی ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سی درې ایچ اته یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونه اته اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نوم ایښودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هگزان پینتان نونان دیکان او داسې نور سره ونمو او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولی سو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د ای این ای ورستالی پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربن وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای این ای پر ورستالی ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دې په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوټان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فرمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فرمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فرمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فرمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو. وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فرمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې تشکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د القانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د القانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د القانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنی مستقیم زنځیر وي، دې ته موږ او تاسو نارمل القانونو وایو. او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو، لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي، یعنی د کاربونونو شمېر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټوله مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان، یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وشي. دوهم، موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی شو چې دوی بیا اوږد زنځیري شکل سره او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو. شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوې ماویزه ورته نږدې اوسي. نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو، نو وایي چې لومړی پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پنتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیگزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله، شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی شو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته، چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوهم سوال، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي، نومونه یې واخلي. درېیم سوال، الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون د لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې حالتونه، چې د دې لوست څپرکي شپږم څپرکي دي، دیارلسم لوست دی، د یو سلو دوه دېرشمې صفحې څخه پیل تر یو سلو څلور څلور څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د په طبیعت کښې مواد چې دي هغوی په دریو فزیکي حالتونو سره موندل کېږي، چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او ګاز حالت، چې دا خپله د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونې حالتونه دي چې په طبیعت کښې موندل کېږي. لومړی راځو موږ او تاسو په جامد حالت باندې بحث کوو چې جامد حالت څه ته ویل کېږي. جامد مواد هغه مواد ته ویل کېږي چې دوی نه ټاکلی شکل او نه ټاکلی حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې ده کمه ده، خو ذرات یو بل ته ډیر نږدې دي، نو ځکه د هغوی ترمنځ د ذراتو ترمنځ د جذب قوه یې زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی. نو یوازې او یوازې دوی یو اهتزازي حرکت درلودونکي دي او د دوی د جامدات چې دي، د جامداتو ذرې چې دي، په خپله په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو، یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دي. جامدات چې دي کلک او حتی ماتیدونکي هم دي. د جامدات عمومي خواص، تر ازو موږ او تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري، چې جامدات دي منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې دي هغوی ثابت موقعیتونه لري چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي. دي ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه معین حجم دي چې موږ تاسو ول دی او ټاکلي حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې دي په بشپړه توګه یو بل سره نږدې واقع دي. نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې د دوی د جذب قوه د دوی ترمنځ ډیره یا هم زیاته کړې ده، نو ځکه دوی په اسانۍ سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په اسانۍ سره نه ورکوي. بل د جامداتو عمومي خواص څخه یو هم تراکم دی چې خپل موږ او تاسو ول د جامداتو د کله فشار ورکول کیږي د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی. لوړ کثافت د لودونکو د جامدات، د جامداتو ذرې ډیر نږدې دي خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي، د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډیر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایعاتو او غازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې دغه ضعیف ده. یو هم حرکي انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواص څخه چې دوی د دوی حرکي انرژي کمه ده، نس کولای چې یو دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دی ویلې کېدل کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي، د دوی هغه ذرات چې دی اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت یې زیاتېږي، نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نسي ساتلی. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې دوی ویلې کېږي او همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول شي ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل، ومو پېژندل، اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې دي خپله د جوړوونکو اجزاوو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونه او مالیکولونه او آیونونه، د هغوی د ترتیب له مخې دوی په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات، دوهم اموروفی یا اموروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې بحث کوو، چې خپله کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپله کرسټال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب سوي، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپله چې جوړه شوې ده، هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده، حقیقي جامداتو جوړه کړې ده. د بېلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو، کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمېرل کېږي. خو دوام ډول یې چې د جامداتو هغه عمروفي یا هم بې بنې بې شکله جامدات دي. دا هغه جامدات چې دی غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامداتو کښې جوړوونکي ذرې چې دی هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوي وي یا هم ترتیب شوي وي. چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي، د ویلې کېدو درجې یې غیر معینې دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي، او که چیرې تودوخه ورکول چې د دوی ذرات یې په کافي وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی عمروفي یا بېبنې جامدات شمېرل کېږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. راځو ګرانو زده کوونکو، کریسټلي جامدات چې دی بیا په همدې ترتیب سره په سو برخو باندې ویشل شوي دي، چې دې ته موږ تاسو کریسټلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دی په سو برخو ویشل شوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځو موږ تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونو د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې ده لوړه ده، لکه مالګه. مالګه چې ده د غلیان درجه یې لوړه ده، په لوړ درجه د تودوخې کې دوی څه کیږي؟ ویلې کیږي. او آیوني جامدات چې دي ماتیدونکي دي، د ذرات ترمنځ الکتروستاتیک قواوې شتون لري، خو دا چې ټول آیوني جامدات وو. او مالیکولي جامدات چې دي، هغوی یو تشکلونکي ذرات چې دي، هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال یې لکه کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کومه درجه تودوخې کې هغه چشکیږي، ویلې کیږي او په جوش راځي. ورځو د کریسټلي جامداتو دریم ډول ته، چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامداتو په نوم سره هم یادیږي. په دې ډول جامداتو کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو له بل سره په کوولانتي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې دي درې بعدي شبکې رامنځته کوي، چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخ وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولی سو، دي چې دي په خپل د مادې په شبکه کې هر اټوم د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی. او د کاربون د څلور اټومونو سره او د کاربون د هر اټوم سره په همدې ترتیب یوه یوه اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه وو، د ذراتو ترمنځ د اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه، ډېره لوړه ده. او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ موږ او تاسو ویلي، الماس او ګرافیت او داسې نور یادوالی سو چې په اټومي جامدات کې شامل دي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپل فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامده، په یو فلزي جامداتو کښې هغه واحدونه چې د شبقې ټکي نیسي مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. او دوی کولی شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جذب قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې یې کلک خو ځینې یې ډېر نرم جامدات دي، چې دا کرسټلونه بیا خپل برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا تېرولو خاصیت لري. لکه موږ او تاسو ښه مثال یې ټول خالص فلزات په نظر کې نیولی سو، ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمېرل کېږي. د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تېرولو خاصیت لري، او د ذرات ترمنځ د قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل لونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د مادې د حالتونو، جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو. چې خپله بلوري شبکه چې ته ویل کېږي، بلوري شبکه چې دا خپله د اټومونو درې بودي جوړښت ده، یو بلوري شبکه وایي. د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوي دی، ته موږ او تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضايي شبکه، فضايي شبکه چې بیا د هغوی د اټومونو یو منظم هندسي جوړښت په فضا کې د فضايي شبکې په نوم سره یادېږي، چې دا خپله یو فضايي شبکه ده. او د فضايي شبکې تر ټولو کوچنۍ برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضايي شبکه لاسته راتلل دي، چې د واحدي حجرې په نوم سره یادېږي، چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده، او هر وجه یو متوازي ولاسلا ده. تاسو ګرانو زده کوونکو، واحده حجره مو پیژندل. د واحده حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحده حجرې دي چې په دې ډول واحده حجرې کې ذرې چې دي د حجرې په کنجونو کښې موقعیت لري. د دوی خالي فضای چې د هغه عظیمي ده، دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډېر کم موندل کېږي. دوهم هغه ډول مقابي فضایي شبکې دي چې هغوی واحده حجرې یې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په سطح کښې موقعیت لري. درېیم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کښې ذرې چې دي هغوی د کنجونو برسیره د پای په سطح کښې هم موقعیت لري. خو څلورم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا ذرې چې دي د کنجونو برسیره د واحدې حجرې په منځ کښې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسې دې شکل کښې ویني، تاسو وینئ دلته دا لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې وه یو مقابي حجره وه چې یو اټومي څه شي په منځ کښې قرار درلودې. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ویلی چې په څلورو کنجونو کښې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کښې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وه. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې په ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال: کرسټلي جامدونه یا جامداتو ډولونه څو دي؟ نومونه یې واخلي. دوهم سوال: فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. او درېیم سوال: د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څه ډول قواوې شتون لري؟ هغه قواوې یې ترتیبوي یا هم بیانوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت
له شنبې تر چهار شنبې د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسمو ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادۍ راډیو خپرېږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کېږي. اورېدل یې مه هېروئ.